السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دهله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وي په سر کې هم د دې سات خبرونه د پروان په جبل سراج ولسوالۍ کې د طالبانو په خپل منځي ډزو کې د دغې ولسوالۍ د جنایي جرمونو د مبارزې مدیر وژل شوی دی په پروان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان کامران حبیبي وایي پیښه د نه همغږۍ له کبله نن داسې رامنځته شوې چې د طالبانو دوه ګزمې سره مخامخ او یو بل ته لاس په ماشه شوي
د مجاهدینو دوه ډلې چې په ګزمه باندې بوختې ولې د نه همغږۍ له وجې څخه دوی پر یو بل باندې ډزې کړې دي چې په خواشنۍ سره باید ووایو د پروان له جبل سراج ولسوالۍ د جنایي امیر خیر صاحب نجیب الله هم سره له یو همکار سره په شهادت باندې رسېدلی ده
ښاغلي کامران هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې ډزو د دازې د پټکو د بغاوتګرو لخوا شوي وي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي وایي یو امن درونکی افغانستان د ټولې آسیا او نړۍ لپاره مهم دی د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټ له مخې ښاغلي حنفي نن د علومو د اکاډمۍ یو سیمینار ته په وینا کې دا خبره کړې او ویلي دي چې که خدای مکړه افغانستان نه امن وي پر ټولې آسیا به منفي اغیز ولري د هغه په خبره افغانستان په آسیا کې مهم رول لري او اسلامي امارات هم د سیمه ییز اتصال ملاتړ کوي خو په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون ویل افغانستان ته چې اوس طالبان پرې واکمن دي ډیر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو فرصتونه یې له لاسه وځي د هغه په خبره سمه ده چې افغانستان د آسیا زړه دی خو تل به د نړۍ د توجه مرکز نه وي د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې له اړمنو کسانو سره د مرستو په ترڅ کې په فاریاب کې له زرګونه بې وزله کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي بل لور ته د ملګرو ملتونو د خوراکي توکو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې په افغانستان کې بې وزلۍ کچه زیاته شوې او 78% وګړو یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره پور کړی دی او د ایران د بشري حقوقو یوې موسسې ویلي چې د وروستیو اعتراضونو پر مهال په دغه هیواد کې تر 200 ډیر کسان وژل شوي چې در وشتنه ماشومان دي په اسلو کې میشتې د بشري حقوقو د غډالې خبرداري ورکړي چې د اعتراضونو له سختو ځپلو سره به ښایي د تلفاتو د شمیرې پسې زیات شي په ایران کې د مهسا امینی په نوم د 22 کلن نجلۍ تر وژلو وروسته د تیرو څه باندې درې اونیو راهیسې مظاهرې روانې دي دا و خبرونه وړاندې په دې خبری مجله کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پر یو شمېر طالب مشرانو د امریکا د ویزه بندیز ستایي
Generally this is good news.
دا په موږ کې یو خبر دی دا د هر هیواد مسولیت دی چې طالبانو ته یو واضح پیغام ورسوي چې له بشري حقوقو سرغړونې د منلو نه دي
دا ډول فشارونه څه اغیز درلودلی شي
دا ډیر ښه اغیز لري ای کاش ډیر په خو دا اقدام امریکا کړی وای خو ابر قدرت د امریکا هر څه کولای شي
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته د افتخاري ډاکټورا ورکړې خبرګونونه پارولې
د ټولو اکاډمیکو معیارونو خلاف عمل دی دغه لقب نړۍ کې هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په دغه برخه کې بدلون راوستي لاسته ولري
د اوکراین د جګړې په اړه مو د امریکایي چارواکو او ناټو نوې څرګندونې هم راخیستې
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ما خام په خیر خبري ټولګه ته خراغلي د افغانستان د خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وایي د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوال ټولنې مشروع غړی نشي کېدای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او خزو حقوقو ته درناوی نوي کړی نو مولې دا خبره داسې محل کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبه پورا اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت پر هغو چارواکو تازه بندیزونه لګولي چې پر خزو لګول شوی محدودیتونو کې لاس لري د دغو بندیزونو هر کلی هم شوی دی د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې دا طالبانو ته دا په ګوته کوي چې د بشري حقوقو سرغړونې نړۍ ته د منلو نه دي تفصیل په دې راپور کې اورو
وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو شمېر هغو طالب چارواکو چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محرومې کړي دي د ویزو بندیزونه ولګول، د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوالې ټولنې مشروع غړی نه شي کېدلی چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې مراتب وي. هغې پر خپل ټویټر لیکلي دي طالبان باید پوه شي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د او ښځو حقونو ته لا درناوی پرته د نړیوالې ټولنې غړی کېدلی نه شي او دا د مخکې تګ لپاره بنسټیزه موضوع ده. اغلی امیری د نجونو نړیوالې ورځې ته چې پرون وه په اشارې ویلي دي چې نړۍ د افغان زړورو نجونو تر څنګ ولاړه ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي د طالبانو حکومت په اوسنیو او مخکینیو غړو یې تازه بندیزونه لګولي دي. د دې بندیزونو له لګېدو وروسته په طالبانو د ویزو محدودیتونه وضع شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې په هغو کسانو دا بندیزونه لګول شوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې خپلو حقونو محرومې کړي دي خو نمونه یې نه دي اخیستل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غشان ویلي دوی به پر طالبانو فشار راوړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو بشري حقونو ته درناوی وکړي او د نورو بنسټیزو ازادیو تر څنګ ټولو ته د زده کړو حق ورکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مسؤله دربار په طالبانو د فشارونو او بندیزونو هرکلی کوي او وایي دا فشارونه او بندیزونه طالبانو ته دا پیغام رسوي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې نور د منلو نه دي.
دا په عموم کې یو ښه خبر دی او دا د هر هیواد مسؤلیت دی چې طالبانو ته یو واضح پیغام ورسوي چې له بشري حقونو سرغړونې یې د منلو نه دي او د ښځو او نجونو د بشري حقونو د نقض له امله دوی باید مجازات شي. اوس مهال په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو ډېرې سرغړونې په افغانستان کې کیږي او دې کړکیچ ته د نړیوالې ټولنې اوسنۍ دریځ بسنه نه کوي. موږ له نړیوالې ټولنې په عموم کې او له هیوادونو په ځانګړې توګه د یو ګډ اقدام تمه لرو.
په طالبانو د تازه محدودیتونو په اړه د ښځو د حقونو فعال او د افغان ښځو شبکې د رهبری شورا غړي شمایل زاري وایي تر دې مخکې هم ورته بندیزونه لګول شوي خو پایله یې نه درلوده. اغلی زاري وایي که نړیواله ټولنه غواړي چې ټول افغانانو په ځانګړې توګه ښځو ته حقونه ورکړل شي باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
په نظر ما تا وخت
زما په نظر تر هغه پورې چې نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه امریکا د طالبانو په وړاندې جدي اقدام ونه کړي دا محدودیتونه چندانې تاثیر نه لري. هغه وخت به تاثیر ولري چې دوی د افغانانو تر څنګ ودرېږي او د جدي او متحدانه اقداماتو په لړ کې د افغانانو له حقوقونو دفاع وکړي.
لزده کړو او نورو بنسټیزو حقونو د ښځو د محرومولو په خاطر په طالبانو داسې مهال بندیزونه لګول کیږي چې تر دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش هم له طالبانو غوښتي وو چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تازه اقدام په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاندویان هم وپوښتل خو په دې اړه یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې د ورته بندیزونو په اړه ویلي وو چې نړیواله ټولنه دې پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار ورسره وکړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي او ښځې په ډېرو برخو کې له کاره منع شوي. دغه شانې حجاب هم پرې اجباري کړی خو له نړیوالو فشارونو سره هم طالبان تر اوسه حاضر شوي نه دي چې د نجونو ښوونځي خلاص کړي او ښځو ته د کار د حق تر څنګ نور حقونه ورکړي. خو طالبانو بیا تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي.
و هم اوریدل چې امریکایي چارواکو پر طالبانو سفری بندیزونه لګولي دي. د افغانستان د ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي که طالبان د ښځو حقونه ورنه کړي په رسمیت به ونه پیژندل شي. د امریکا د نویو بندیزونو هرکلی هم شوی دی. دا چې دا بندیزونه په څه معنا کېدلی شي او اغیز څه دی همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د ښځو او بشري حقونو فعال قمر نیازی نه وکړه.
دا ډیر ښه اغیز لري. ای کاش ډیر په خو دا اقدام امریکا کړی وای. دغه اقدام ارکلی کو ابر قدرت د امریکا هر څه کولای شي او په زمين کې د افغانستان په ایسا کې امریکا هغه ملک ده چې هر څه د طالبانو سره پر طالبانو باندې ومنل. لکه د افغانانو سره په مذاکره میز باندې کله طالبان حاضر و چې کینی دغه امریکا او چې حاضر کړل کې نستلو ته بیا اخیری فیصله هم د امریکا سره وشو. تعهد د سوله د امریکا سره وشو چې د افغان دولت سره په هغه وخت کې ونه شو د امریکا سره وشو. نو امریکا ډیر ستر رول لوبولای سي او دا خو اقدام چې دی وکړل مګر بیا هم دغه بندیزونه دي دوامدار سي. دا بندیزونه دي د سي یو جدي او عملی اقدام وو سي ترڅو چې افغان مېرمنې خپل حق او حقوق ته ورسيږي او هغه دې ته مجبور سي چې د افغان مېرمنو حق او حقوق ورته احترام وکړي درناوي وکړي ورته.
دا مېرمنې
نظر زده دي پریکړه ارکلی کوم ډیر خپریکړه سوي ده.
طالبان بیا د خځو حقونه کورنۍ مسله بولی او وایي خځو ته لازم حقونه ورکړي هم دي. تاسو له دې خبرو سره موافق یې د طالبانو؟
په سلو کې 15% ورسره موافق نه یم. کوم حقونه دې راکړي دي؟ د مکتب دروازې دې را باندې بندې کړي دي، د کار دې بیکار کړم، په سفر دې محدودیتونه راته ولګول چې بې محرمه سفر نشي کولای، ټول دروازې دې را باندې بند کړي دي. کوم حقونه دې راته راکړي دي؟ ته مهرباني وکړه د میراث حق دې نه راکړي. د میراث پر حق باندې ورور پورت خپل خورې مړه کړله، تا څه وکړه؟ څه اقدام دې وکړه؟
طالبان څه ډول د نړیوالو قناعت حاصلولی شي؟ میرمن نیازی،
طالبان د نړیوال قناعت په هغه صورت کې ترلاسه کولای شي چې د افغانستان ټول ادباو حقوق ته پاملرنه وکړي په کل کې، بل خصوص د ښځو حقونو ته، ځکه چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي. ښځې په دې ټولنه کې د ټولنې په جوړښت کې ستر رول لوبولای شي، د ټولنې په پرمختګ کې ښځې رول لوبولای شي او رول لوبولای ده. دا ثابته ده چې افغان مېرمنې تر هیڅ مېرمنې د نړۍ کمی نه، بلکې اضافه هم دی، په زیار او زحمت او تعلیم او په هر څه کې سنبال دي، ځانونه رسول دي، لا غواړي چې نور هم ځان ورسوي، لا غواړي چې نور هم په پرمختګ کې، خپل دیوات په پرمختګ کې برخه واخلي. نسبت په نارینه او ته د خزو زکاوات، د خزو تراهم، د خزو صله رحمي، د خزو مهرباني، د خزو فعالیت، هر څه اضافه ده. ولې نو نادیده نیول کیږي؟ نو هر وخت چې دوی دغه حقونو ته احترام وکړي، نادیده ونه نیسي، او نور اقلیتونو ته هم، نور قومونه هم په افغانستان کې سته، هغوی ته هم احترام وکړي په کل کې. نو دلته کېدای شي چې نړیوال دوی ته هغه د دوی رسمیت پیژندنه ده، هر څه چې ده هغه دي، هغه ته دي ورته احترام قایل سي. ولو چې که داسې روان لکه چې دوی اوس روان دي او فقط دعوه کوي چې موږ هر څه کړي دي، دا غلطه خبره ده. دا
په یو
فیصد منم.
ډیره مننه د ښځو او بشري حقوقو فعال قمر نیازی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پرلندو چپو،
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ننګرهار پوهنتون پروند طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته افتخاري دکترا ورکړه. خو د پوهنتونونو یو شمیر استادان په تیر یو کال کې د نوموړي کړنو او د افتخاري دکترا معیارونو ته پکتو، نوموړي ته د دکترا ورکول د اکاډمیکو معیارونو خلاف عمل بولي.
د ننګرهار پوهنتون د سه‌شنبه په ورځ د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته افتخاري دکترا ورکړه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي دي، ننګرهار پوهنتون عبدالباقي حقانی ته د علمي او اکاډمیکو خدمتونو له امله د فقه او قانون په برخه کې د دکترا افتخاري ډیپلوم او د خدمت ایوارډ ورکړ. خو د تیر جمهوری حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حامد عبیدی عبدالباقي حقانی ته د افتخاري دکترا ورکړه د اکاډمیکو معیارونو خلاف عمل بولی.
د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته د افتخاري دکترا لقب ورکول د ټولو اکاډمیکو معیارونو خلاف عمل دی، ځکه چې دغه لقب نړۍ کې هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په دغه برخه کې بدلون راوستي وي، لاسته راوړنه ولري او یو نوښت کړی وي. له بده مرغه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نه کوم نو وخت کړای او نه هم کوم مثبت بدلون راوستای دی.
د کابل پوهنتون بل استاد عبید الله وردک چې اوس مهال په هند کې دکترا کوي، وایي که څه هم افتخاري دکترا علمی ارزښت نه لري، خو د ځینو شرایطو پر بنسټ اشخاصو ته ورکول کیږي. د نوموړي په وینا د افتخاري دکترا یو شرط دا دی چې د ادارو برحاله مشرانو ته نه ورکول کیږي.
د افتخاري دکترا لپاره شرط هم دغه دی چې یو چاله خان نوماند شوی وي. دویم قدم کې د پوهنتون علمي شورا په دې حق باندې تصمیم نیولی وي. او بل شرط یې دغه دی چې د ادارو مشرانو ته او خصوصا برحاله مشرانو ته دکترا افتخاري نه ورکول کیږي. یوازې په هغه وخت کې دوی ته افتخاري دکترا ورکول کېدلی شي چې هغه کله له ادارې نه متقاعد شي.
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي مخکینی استاد هجرت الله اختیار د ننګرهار پوهنتون د پریکړه سیاسي بولي او وایي په دې خاطر چې له یوې خوا د لوړو زده کړو وزارت په سرپرست د سفر بندیزونه دي، له بلې خوا یې د لری کېدو اوازې هم دي. د افتخاري دکترا ورکړل شوې ده چې په خبره یې نوموړی پر خپل ځای پاتې شي. ښاغلی اختیار ادعا کوي چې د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په تیر یو کال کې داسې خبرې او پریکړې کړې دي چې استادان، محصلین او عام خلک ترې خوابدي دي.
ځینې بیانیې داسې ورکړې دي چې د محصلینو او د یو شمیر استادانو د خواشینۍ او خوابدۍ باعث شوی دی. عام خلک هم د بیانیو نه ناراضه دي او خفه دي. ځینې اقدامات داسې وکړل چې د مثال په ډول هغه استادان چې په تیر حکومت کې د علمي قدر په حفظ باندې دندې درلودلې هغه یې بیرته اجازه ورنه کړله چې خپلو درسي یا پوهنتوني دندو ته راستانه شي. د استادانو معاشونه یې نیم په نیمه راکم کړل. دا ټول هغه څه دي چې په دې وزیر باندې انتقادونه دي، نیوکه دي.
په دې اړه مو د ننګرهار پوهنتون له رئیس خلیل احمد بهسودوال څخه هم وپوښتل چې د کومو معیارونو له مخې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته دکترا ورکړې، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. عبدالباقی حقانی چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په توګه ټاکل شوی، تر دې دمه د یاد وزارت سرپرستی کوي. نوموړی د هغو طالب چارواکو له ډلې دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پرې د روان میلادي کال د جون میاشتې په 1 نیټه د سفر بندیزونه ولګول شول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د تحصیلي بنسټونو، استادانو او محصلانو په اړه وخت ناوخته ځینې داسې جنجالي څرګندونې هم کړې چې په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه درلودل.
ازادي رادیو لوونه تروو
په افغانستان کې د بشري حقوقو یو شمیر فعالان د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولی. دوی د طالبانو او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تر کتنې وروسته وایي چې باید نړیوال دغه حقوقو ته پام وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
روسه لغه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د بیلابیل مسایلو په اړه طالب چارواکو سره وکتل، اوس په افغانستان کې د بشري حقوقو یو شمیر فعالان په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو فعالان وایي چې دا ډول هڅې باید ونه درول شي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر یو کال کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو وضعیت خراب شوی دی او ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. بل خوا په افغانستان کې د بشري حقوقو یو شمیر فعالان له ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو ته زیاته پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په خانه فعال سایمه خوګیانی وایي،
په افغانستان کې د کوم ورځې چې طالبان واکمن شوي دي، بشري حقوقونه بالکل پایمال شوي دي یا د خپلاندې شوي دي. مثلا تعلیم حق دون لري، د کار حق نه لري. خځې په ټوله کې ښکارو کې په دولتي یا غیر دولتي ادارو کې سیاسي مشارکت بالکل نه لري. او د نړیوال ټولنې غوښتنه دا ده چې د افغانستان د ښځو باید په کلکه ملاتړ وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او ځینو طالب چارواکو له لیدنې خبر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې طالبانو د رئیس الوزرا دوهم مرستیال مولوي عبدالسلام انفي سره ښاغلي بنټ په لیدنه کې د هندوانو او افغان سکانو پر ملاتړ د ټینګار ترڅنګ د نجونو د زده کړو، د ښځو د حقونو، د بشري حقونو او د رسنیو پر فعالیت هم بحث وشو. د افغانستان ته د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دوام سفر دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي چې په دې وروستیو کې ماموریت یو بل کال لپاره وغځول شو، څلور میاشتې وړاندې هم افغانستان ته سفر درلوده. نوموړي هغه مهال په خپل راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په تیر یو کال کې له بشري حقونو څخه ډېره سرغړونه کړې ده. هغه دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی دی. افغانان د بشري حقونو په داسې بحران کې ایسار دي چې نړۍ د حل توان نه لري. هغه مهال طالبانو د ښاغلي بنټ راپور له حقیقت لري بللی وو. په تیر دوبی کې وخت د طالبانو په بیاجلی رسیدو سره شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره ښوونځي وتړل شول او د دولتي ادارو ډېرې ښځینه کارکوونکې له دندو څخه لري شوې.
وسم د سیمې او نړۍ یو تاوده موضوع اخلو. د امریکا د دفاع وزیر لود آستن وای پر اوکراین د روسي د حملو زیاتوالي له اوکراین څخه د پوځي ملاتړ په برخه کې نړیواله ټولنه لا سره متحده کړې ده. نو مولي دا سرګندونې نن په بروکسل کې کړې د جزئیات لپاره یې زموږ همکار نوري اسنوري سټډیو ته راغلی. نوري صاحب، سی ویل د امریکا دفاع وزارت او د ناتو چارواکو د اوکراین او روسي د لانجې په اړه.
بل لودین صاحب، تاسو لنډه یادونه وکړه. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن وایي د روسیې د یرغلګرو په وړاندې د دې په وینا په ورستیو کې د اوکرين پوځي بریاوې د پام وړ دی او د موسکو د ورستیو توغندوی بریدونو سره سره د جګړې پر لوري اغیز کړی دی. هغه د څرګندونې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مقر کې یوې غونډې ته وکړې. استن د اوکرين د تماس د ډلې د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او نورو چارواکو غونډې ته په خبرو کې وویل چې پر اوکرين د روسي د حملو زیاتوالی له اوکرين څخه د پوځي ملاتړ په برخه کې نړیواله ټولنه لاسر متحده کړې او د دې هیواد د هغو هڅو ملاتړ به زیات کړي چې خپل ځان د دفاع لپاره کوي. د اوکرين د تماس په ډله کې لڅ باندې 50 غړي هیوادونه راټول شوي دي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د ناتو دفاع وزیران هم نن په غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې د اوکرين پر خارونو د روسي د توغندوی بریدونو د دوام په وړاندې له اوکرين سره د هوایي مدافع ضد وسلو په ګډون څه ډول پوځي مرسته کولای شي. روسیه له تیرو درې ورځو راهیسې د اوکرين پلازمینه کیف په ګډون پر خارونو هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکرين ختیځ دونسک د سیمې والي پاولو کریلنکو ویلي د دې سیمې د اویدوکا په خارګوټي کې د خلکو په یو ګڼه ګوڼې مارکیټ د روسیې په هوایي برید کې نن لکتر لګه و کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن دغه غونډې ته نن ویلي چې د اوکرين څخه د لویدیز ملاتړ ډیر مهم دی چې وکول شي د روسیې د بریدونو د زیاتوالي په وړاندې خپل ځان دفاع وکړي.
ډیر مننه کور ودان زموږ همکار نور یاسنوري و چې د اوکرين او روسیې د لانجې په اړه د لویدیز چارواکو د روسیې سرګندونو جزئیات تاسو سره شریک کړل.
ل خبرونو ور اخوا
د دې ټولګې په سر کې مو ورولو کونار ته چیرته چې د ډلهیزي مطالعې د عامولو هڅه پیل شوې تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د ډلهیزي مطالعې د مرکز مشر موسی نورزی ازادي رادیو ته ویل په هیواد کې جنگونو بیروزګاری نشي توکو او نورو ناخوالو ځوانان له مطالعې او کتاب لري کړي نو په همدې اساس دوی مطالعې ته د ځوانانو او لوستو کسانو بیرته راګرځول لپاره د ډلهیزي مطالعې مرکز پرانیست چې په اونۍ کې و غونډه لري او په هغه کې هر یو کسته د هغه د خوخې سره سم کتابونه او موضوع ورکول کیږي او په راتلونکي ونی کې هر یو لخپلې کړي مطالعه چمتو کړي مقاله ګډونوالو ته اوروي.
د ډلهیزي مطالعې په برنامه کې ځوانانو ته د مطالعې د خطر سره کولو په میتودونو په سټیج باندې د خبرو کولو د ویناوالۍ او د جرأت جوړونې او د شخصیت جوړونې په بار باندې مختلف نوع ټریننګونه او ورکشاپونه ورکول کیږي. ځوانان حاصل کیږي ترڅو د بلاروي څخه مخنیوي وکړي، کتاب او د قلم سره نږدې اړیکې جوړې کړي او د کتاب او د قلم ترمن چې هغه واټن رامنځته شوی دی هغه له منځه یوسي او د علم او معرفت په لار باندې مزل شروع کړي.
د هغه په خبره چې د هیوادونو او خلکو پرمختګ د مطالعې کتاب او قلم په وسیله رامنځته کیږي نو دوی هم غواړي چې وطنوالي د پوهې پر ګاڼه سمبال شي او د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې خپل ونډه ترسره کړي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون یو تن محصل میهن مالیار چې هم دی مرکز ته د مطالعې پار راغله راته ویل د ځوانانو له بیځای ګرځېدو ویډیو گیمونو نیشو او نور کارون څخه د منی کولو او خپل عادي ژوند ته د راګرځول لپاره ډلېز مطالعه بهترینه وسیله ده او په کونړ کې ښه نتیجه ورکړې ده.
اکثره د سوشل میډیا استعمال د جنگ جګړې دي نشې توکي دي نو د دې ټولو څخه د مخنیوي یو خلاره یو خه پروسه چې ده هغه ډلېز مطالعه د منګې د کونړ ولایت کې د دې خې بیلګل ولې دله چې هغه ځوانان چې مخکې به ټول وخت په بیزایا کارونو یا په جنگ جګړو یا په سوشل میډیا یا په ویډیو گیم باندې مصرفو هغه وس د ډلېز مطالعه په برکت سره ناس وي د موږ سره په قطار کې او د کتابونو مطالعه کوي.
د ډلېز مطالعه د پروګرام مسولین غواړي چې یاد پروګرام د کونړ ولسوالۍ وکړي او د هیواد نورو برخو ته هم وغځوي. دوی له ځوانانو او لوستو کسانو غوښتنه کوي چې د خپل پوهې او معلوماتو زیاتول لپاره باید مطالعه ته وخت ورکړي چې همدا مطالعه د دوی او هیواد د سوکال راتلونکي سبب کیدی شي.
د کونړ ورزو غزنی ته هلته بیا خلک شکایت کوي چې په دې وروستیو شپو ورځو کې جنایي پیښې او غلاوې ډېرې سوي. دا چې دا شکایتونه څه دي تفصیل زموږ د خبريال په دې راپور کې اورو.
د شنبه ورځ د غزنی لامونیا کومندانۍ څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلی و چې فرهاد الله او عمران د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې د ډاکټر محیب الله له کوره یو کمپیوټر او د ډاکټر په خبره 22000 امریکایي ډالر غلا کړی. په خبر پاڼه کې راغلی و چې ورسته دغه کسان د سکوټ بازار په سیمه کې نیول سوي او وستر پښتنو ګرویژنو لاندې دي. ویلی و چې له دغه سړو سره ښځینه همکارانې هم شته چې ځینې وخت کورونو ته ننوځي او د دغه ښځو پر مټ سړی غلاوې کوي. د دې تر څنګ له امنیا قمندانۍ څخه ډیری وخت دغه ډول خبر پاڼې خپریږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي هم شکایت کوي چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د غلاو پېښې زیاتې شوې دي. نجیب الله د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څو ورځې کېږي چې غلو ورڅخه موټرسایکل غلا کړی دی.
د پوهنې ریاست د ساینس مرکز کارکوونکی یم. تقریبا میاشت مخکې غلو زما موټرسایکل د دفتر له منځه یووړ او تر اوسه پورې ورک دی، کوم دره کې نه دی معلوم شوی.
عزت الله بیا د غزنی ښار یو بل اوسېدونکی دی. دی هم دلته د غلا او پیښو د زیاتېدو خبره کوي.
غزنی ولایت کې تازه غلاوې شروع شوې دي. موږ له دولت خواهش ته چې دجلوګری وکړي، ځکه دجلوګری په اوس وخت کې ونیسي دغه وړې غلاوې چې کېږي دا په لویو غلاوو باندې بدلېږي، ځکه دا جرأت پیدا کوي. نو که اوس په دې کې یې دې مخه ونیسي، دا د ټولو لپاره هم په ګټه او د ټولو په خیر سره.
د غزنی ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې دلته د غلو بانډونه دي له یو بل سره پیوستون لري او دغه بانډونه باید له منځه یوړل سي. بیا هم عزت الله،
دا مسله چې غلو یو له بل سره ټچ دي ټول، نو که بعضې غله کې ونیول سي نو دې طریقه دوی کولی سي چې هم غلاوې کمې کړي، هم جنایي جرمونه کم کړي او هم په نورو خلکو تاثیرات واچوي چې په آینده کې د دې جرأت نه کړي چې غلاوې وکړي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم منی چې غلاوې زیاتې شوي، خو وایي هڅه کوي چې مخه یې ډپ کړي. د امنیه قمندانۍ ویان د ابو خالد سرحدي وایي د دغه غلو د مخنیوي لپاره ټولو حوزو چک پوائنټونو او ټولو امنیتي منصوبینو ته دنده سپارل شوي چې لاس په کار سي.
د غلاو د زیاتوالي اصلي علت د معتادین او په نشه روي د کسان دي، بلکې د غلاو تعداد زیات شوی نه ده. له نن نه په یو کال فرتله باندې هغې ادارې دغه ارکام خپرول نه، او موږ د ارکام له مطبوعاتو سره شریکوو. نو په دې بنا باندې دلته زیات ښکارېږي او هلته به زیات په دې نه ښکارېدل چې هغو له رسنیو سره شریکوله نه ده معامله.
که څه هم چې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي په غزنی کې د غلاو ګڼې پیښې د متعدینو عمل ګڼي، خو میاشت وړاندې د دغه ولایت زنخان ولسوالۍ په ګډلو کلي کې ګردېځی د خپل وراره په ملتیا د بل ورور کور ته د غلا په نیت واوښت. د دوو لکو پاکستانۍ کلدارو له غلا کولو وروسته یې خپل ورینداره، دوه وریرې او دوه وریرونه ووژل چې اوس طالبانو نیولې دي.
اوریدونکو د دغه خبری مجلې د پایشي بوته نږدې شوی یو پښ پګنی مبجو تاسو ته دغه خبری مجله چمتو کیږي او درته پیلېږي. خو اوس د دغه پښتو خبری مجلې په پای کې تاسو څو پیغامونه اورو.
محترمه تاسو سره د لوګر نه پاړی کې کیم دا کوم بشری مرسته چې لوګر ته راځي دا غریب بشره او خلکو ته نرسيږي. بیا ته دې پکې ډیره ده، بینصافی پکې ډیره ده. خلک یاري چې پیسې دار دي، مالدار دي، چې ضرورت نه لري. غریب خلک بشاره خلک چې بس مستحقین دي، غوت نه رسي. زه خپل یو مایوب کم، نو تر اوسه پورې ما یس مرسته نه داخشته. نو امریکا اعلان کوي چې موږ 1.1 میلیارد ډالر افغانستان بشری مرستې استولې دي، خو تر اوسه پورې فکر وکړو چې په دې ټولو کې د کوم خلک چې غریبان دي په سر کې به 50% خلکو نه اخیستي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو همکاران ته زلمی وفا د کندهار خبر کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده د چې د شهیدانو د اطمینان روپی ورکوي، یا یې خسر ځنیوړي یا یې لیوار ځنیوړي. دغه کم اټیم چې دی ایوار پینه لري، نه دا کونډه لري، نه د یو پاکټ روپی لري. نو زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا کم روپی د خپل یا د کونډه ته ورکي یا د اټیم ته ورکي. د روپی ځنیوړي وای بیا د مرګ دار کو. دا په کوم کتاب د اټیم اک څوک وړلای شي؟ د ملایان صاحبانی په جماعتو کې د خلک خبر کې د اټیم اک څوک نسی وړلای.
سلامونه آزادې راځو ته. سلام وروره، موږ دغه فایش ته وروره چې دغه ویزی چې موږ جمع کوو پاکستان ته، او وروره درې سلور واریم جمع کړی دا او پیسې کټ کوي، ویزا ته نه راکوي. خو شه دغه سي بزرګونه خلک تی وروره ویزی جمع کوي او پیسې ورته ورکوي وروره، او بیرته ورته ویزی نه ورکوي وروره. پوه شو پیسې تی نه وهي. نو تاسو وروره د الله د رضا دپاره یو کومک وکړئ، دغه مشرانو سره خبره شریکه کړئ چې د خلکو د افغانستان خلک ټول غریب دي، ورته دا ویزی ورته ورکوي.
السلام علیکم. زه سیف الله غزنی ولایت مرکز کلایجه سیمه کې اوسېږم. دلته چې انجینران راسي دغلته سروې نه کوي، د ماجر و موږ ماجر دلته پراته یو، له ولسوالیو ماجر راغلي وي، په جوماتونو نه ګډوي، خپل کورونه نه لرو، کرایه کورو کې پراته وي، باید د موږ سروې وسي او دایما پیغام زر تر زره نشر کوي. وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو، ستاسو نورو پیغامونو ته په تمه یو، هیله ده چې پیغامونه راته پرېږدئ. پښتو خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. زموږ خپرونې تر و بجو دوام کوي. اوس مې همکار آرش همایون د دری خپرونې لپاره راغلی، همکاري وکړئ.